په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شو، ښاغلی معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی اوغلو د وروستۍ خپلواکي ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار وکړ چې افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ملګری ملتونه وایي بریتانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 2,280,000 پاونډ چې شاوخوا 5,360,000 امریکایي ډالر کې مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام WFP بیګا په خپل ویبپاڼه د دې بسپنې خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې د بریتانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به په روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 1,500,000 ټونه غنم، نباتي غوړي او حبوبات وپیري او 1,000,000 کسانو ته به نغدې پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 300 نوي کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات والي ویان نثار احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 14 کلو کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلی الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي.
د هرات زندجان ولسوالۍ کې شاوخوا 14 کې 300 کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل شوه او دا لړۍ به لا هم دوام لري. شاوخوا 10 ورځې بعد به تقریبا 200 کورونه نور هم دغه زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته سپارل کیږي.
د تیر میلادي کال د اکتوبر په 1 وی زور ورې زلزلې د هرات ولایت زندجان او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې ټول 2400 زیات کسان مړه شول، 10,000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 48,000 نور کورونه لږ او ډېر زیانمن شول. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپوړو چارواکو ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. په خبر کې د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لطف الله خیرخوال قول ویل شوی چې دوی غواړي د دې کانفرنس له لارې له اقلیمي بدلون څخه د افغانستان د زیانمنېدو په اړه علمي پایلې او موندنې له نړیوالو سره شریکې او په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یو چا مشر په تېر لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. او د بریتانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپل ورزنې چارې وزندوي. د بیان لمخې 15 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې له بشپړې لوړختیا وروسته بخپل کارونو ته ستون شي. چارلز د پروستات د لویدو په خاطر تیره میاشت عملیات وکړل. د بریتانیا شاهي مانوي ویلي چې په روغتون کې د بستر په محل د چارلز بل ناروغي هم تشخیص شو خو د هغه د سرطان د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه د راروانې غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې د ګډون پریکړه وکړي. په دې اړه پراپور سربیره د موضوع به د سیاسي چارو لوي شنن کی سره وڅیړو
کې د شي په دغه غونډه کې د افغانستان د پاره د ملګر ملتونو ځنګړی استاد وټاکل شي چې دوی ور سره مخالفت خودل دي نو کچې ته دوی په داسې غونډه کې ګډون کوي چې دوی په وړاندې باندې داسې استاد ټاکل کیږي
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون لامل په افغانستان کې یو شمیرون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي
افغانستان په ساته زموږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس څوارلس فیصده زوب او ویلې شوي دي
په یو راپور کې به دا واورئ چې اوس چې په نورستان کې سوړ او واورین موسم دی ځوانان په کومو لوبو او ساتیریو بوخت دي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو حکومت وای په دوحه کې د افغانستان په اړه د رواني غونډې د جزئیاتو لته ترلاسه کول ورسته به په دې غونډه کې ګډون پریکړه وکړي د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدا سرګندونی پرون د ملګرو ملتونو له یو جګپوري چارواک سره په کتنه کې کړی دی خاغلی متقی که هم د دوحه غونډه یو ښه فرصت بللای دی خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره یو ځل بیا مخالفت وکړ په پام کې ده چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ګمارنې او بشري مسایلو په اړه خبرې وشي تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې ده د دوحې په غونډه کې بحث پرې وشي خپل مخالفت څرګند کړ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په دې اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کونکي فریدون سنرلی اوغلو سره په کتنه کې خبرې وکړې د بلخی په وینا په دې کتنه کې د دوحې د غونډې په اړه مفصلې خبرې وشوې بلخی وای خاغلی متقی د دوحې د غونډې د بریالیتوب لپاره هیله څرګنده کړه خو ټینګار یې وکړ چې اوسنی وضعیت ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو ته کوم واجه دلیل نشته خاغلی سنر له اوغلو ویلي دي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د حکومت د ګډون په اړه د ټولو ګډونوالو ترمنځ اجماع رامنځته شوې ده او ملګري ملتونه هیله لري چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي خو د بلخی په وینا خاغلی متقی په ځواب کې ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې د غونډې د څرنګوالي اجنډا او ګډونوالو په اړه د مفصلو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته پریکړه وکړي چې ګډون پکې کوي کنه د متقی او سنرلی اوغلو له کتنې دوه ورځې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا اوتنبایوا له ښاغلي متقی سره وکتل او د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه یې ورکړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 9 نیټه په 2021 نمبر پریکړه لیک کې پر نور مسایلو سربیره سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري خو طالبانو هغه مهال وویل چې د داسې یو استازي ټاکلو ته اړتیا نشته په عین حال کې تولو نیوز تلویزیونی چینل بیګا د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارل د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دي یو شمیر افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادي په دې باور دی چې میرمن اوتنبایوا اوس مهال تر ډیره د ملګرو ملتونو په عملیاتي چارو کې بوخته ده خو ځانګړی استازی کولی شي په لوړه کچه د سیاسي مذاکراتو او د طالبانو او نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګ کړي
د امنیت د شورا د پریکړې په اساس چې چین او روسیې پکې له رای ورکولو ډډه کړي یو ځانګړی استازی باید وګمارل شي تر څو په افغانستان کې سیاسي خبرو ته لاره اواره کړي او سوله ییزې لارې چارې ولټوي تر څو نورې سیاسي پرګنې چې له واکه لري پاتې شوي یا دننه په هیواد کې دي یا بهر طالبانو سره خبرو ته کینی تر څو داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي
په پام کې ده چې د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې جوړه شي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي پر ټاکنه سربیره پر نورو موضوعاتو له هغې ډلې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحثونه وشي
د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد هم د ټلیفون لار سره وصل دی. همدرد صاحب، خبرونه ته خره غلاست. په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کې دوه سره مخالفت څرګند کړی او ویل دي چې نوی ځانګړي استازي ټاکنې ته التیا نشته په افغانستان کې. د یوناما ماموریت شته او افغانستان هم اوسنی وضعیت هغه پخوانی نه دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې التیا شته چې یو نوی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شي د افغانستان لپاره؟
سلامونه نوري سر تاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو خپل منشور د خپل غوښتنې دي په ملګرو ملتونو کې چې کوم نړیوال لوی طاقتونه دي دوی د ستراتیژیو دوی د پالیسۍ په اساس باندې او ټولنو هیوادونو د بحرانونو په اساس باندې دوی خپلې پالیسۍ ټاکي. نو په تیرو تقریبا څه باندې دونیمو کلونو کې کوم حالات چې په افغانستان کې رامنځته شو د دې په پرانا کې یا دې حالت ته په کتو سره نړیوال قدرتونه او ملګری ملتونه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان موضوع یا کشاله چې ده یا بحران ګویا پای ته نه دی رسیدلې او دوی د دې موضوع د حل لپاره لکه مخکې هم چې دوی داسې تجربه لري د افغانستان او د نورو هیوادونو لپاره دغه یو استازي ته ضرورت لري. نو دا خو د ملګرو ملتونو او د نړیوالو قدرتونو د سیمه ایزو قدرتونو یا هیوادونو دغه غوښتنه ده.
کته هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د افغانستان هغه مسله نه ده هواره شوې د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو له لیدلوري. کراشو هم دغه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو پخوانیو ماموریتونو ته دوی څه وکړل تیرو څلورو لسیزو د افغانستان د جګړو په هواري کې د دوی رول تاسو څنګه ارزوي؟ آیا کومه نتیجه یې ورکړه؟
بدبختانه د ملګرو ملتونو کوم پخوانی استازي چې منان سیوان او لغزار ابراهیمی د دوی د ماموریت په نتیجه کې چې کوم حالات په افغانستان کې رامنځته شول بدبخت هغه ډیر ویجاړون کې ډیر بدی پایلې درلودلې. بدبختي دغه د کوم استازي چې د افغانستان لپاره مخکې ټاکل شوی دی او د افغانستان د کلتور سره د افغانستان د تاریخ او یعنی د حالاتو خبر نه دي. د بهرني خلکو ورته ټاکل کیږي او غي خپل خوخه باندې او د منطقي د هیوادونو د دلوي قدرتونو د ګټو د ستراتیژي مطابق ال تخبل تغیرات چې دي په خلکو باندې تحمیلوي. په دې اساس باندې تر اوسه پوری د غدو ځنګړو اساس چې ما نمونه تاسو ته واخستل هغه یعنی هغه ماموریت مثبت نتیجه د افغانستان لپاره نه درلودله.
یو بل موضوع چې مخکې طالبان به ډیر ټینګار په دې کاوه چې کومه غونډه و دوی نور بلل شوی نو تل به ویل چې ولې موږ نه یو بلل شوی باید د افغانستان په اړه په هره غونډه کې ګډون وکړو. اوس چې د دوه دې غونډه ته دوی بلل شوی په دې اړه دوی وایي چې موږ سلام مشورې کوو. دا په څه معنا او له سلام مشورو وروسته به پریکړه وکړو چې آیا په کې ګډون کوو یا نه کوو؟
نو تاکل شوی خدغه د چې کېده شي په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي و ټاکل شي چې دوی ورسره مخالفت خودل دي. نو که چېرته دوی په داسې غونډه کې ګډون کوي چې دوی په وړاندې باندې داسې استازي ټاکل کیږي نو بیا به دوی هم ګویا په داسې ورسره شریک وبلل شي په دې کې یا به توافق وخودل شي. نو دوی چې مخکې له دې سره مخالفت خودل بیا که په داسې غونډه کې شرکت کوي نو معنا دا ده چې دوی هم د ملګرو ملتونو دغه وختن سره توافق لري. نو په دې اساس باندې دا د دوی لپاره زه فکر کوم چې اساسه موضوع ده او زه فکر نه کوم چې چیرته د ریښتیا هم د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د افغانستان لپاره ټاکل کیږي او د دوی دغه د حکومت برخلیک هم همدغه یو مسلې سره غوټه دی.
د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد خبرداري ورکړی چې کچیر دغه ځانګړی استاد یو ټاکل شي دوی بور سره همکاري ونکړي. فکر کوي چې ملګری ملتونه به دا اقدام وکړي او ځانګړی استاد به د طالبانو د حکومت د نه همکاري په صورت کې هم وټاکي.
دا نور کوم استاد چې وو بنان سیوان او لغزر ابراهیمی هم دا موجوده حکومتونو د مشرانو یا د غوی د حاکمانو سره تر مشورې پرته ټاکل شوی و. نو زه فکر کوم چې چیرته دا استازي ور ټاکل شي که دوی همکاري هم نه وي د نړیوالو فشارونو او د منطقې د هیوادونو فشارونه زه فکر کوم دوی ودی ته مجبور کی چې بل اخر بیا دغه استازي د افغانستان وقزایا او ته بخره داخله شي او هغه بیا براتون کې خپل پریکړه لري او د سیمه وادونو ته سفرونه کوي د طالبانو او سره مخالفینو سره وګوري او خپل ماموریت په پای ته رسوي. نو زه فکر کوم چې بدبختی دغه ده چې د دونیم کال لګ د دوی نه هم شړېدلې و، دوی سره کارخانهګي و، دوی کولای شول چې د کورنۍ مسؤلیت ترلاسه کړی وای، لیکن دا چې ونه شول نو اوس یو بهانه نړیوالو او ملګر ملتونو ته پلاس ورغلی.
بله، ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمیر ایرانی رسنیو په دې ورستیو کې خبر ورکړ چې یو افغان وګړی چې د فاطمین لخر لوړ رتبه غړی وو د شنبه پورس په سوریه کې وژل شوی دی. په فاطمین لخر کې چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس څنګه ګڼل کیږي د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان په سوریه کې د جګړې لپاره استول شوی دی. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي ایران په ورستیو څو لسیزو کې افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی یو افغان وګړی چې د فاطمیون لخر غړی وو په سوریه کې وژل شوی دی. د ایران فارس خبری اژانس لیکي دا شخص سید حمزه علوی نومیږي او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. په دې راپور کې د شنبه پورز د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي لیکل شوي، خو روسیو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو په سوریه او عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران لملاتړه په برخمنو ملیشو بریدونه کړي دي. خود فارس خبری اژانس پر راپور کې زیاته شوی سید حمزه په افغانستان کې د بخوانی شوروي د یرغل پر مهال جګړې او له ایران سره د عراق پاتکلن جګړې کې هم برخه درلوده. راپورونه ښیي چې د فاطمیون لخر څونور غړي هم د امریکا په بریدونو کې وژل شوی دي. فاطمیون لخر د سپاهي پاسداران د ایران اسلامي انقلابي ګارد څنګه ګڼل کیږي چې له دې وړاندې هم په زرګونه افغان وګړي په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ګارد د امریکا متحده ایالاتو د ترهګرو په تور نوم لړ کې هم شامل دي. وړاندې داسې راپورنه هم خپاره شوې دي چې ایران په سوریه کې د بشار اسد په ملاتړ د جګړې لپاره په 2014 او 2014 کلونو کې نږدې 15,000 افغانان له خپل هېواد سوریه ته لیږلي دي. له دې لیږل شویو کسانو یو شمېر وړاندې ادعا کړې وه چې د یو شمېر امتیازاتو له دې ډلې په ایران کې د دایمي استوګنې او میاشتنی $200 په بدل کې سوریه ته د جګړې لپاره لیږل کېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه په سوریه کې د فاطمیون لخکر په کرخو کې د وژل شوی دی افغان پاړه حکومت افسر نه دا کړی. خو د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې وای افغانان تیر څلوېختو کلونو کې په ایران کې لټولو اغیزمن کډوال شمیرل کیږي. له دې کارپوهانو یو یې طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل
جانیا مقاصد سیاسي خود داشت
دی وای ایرانیانو خپل سیاسي اهداف درلودل، غوښتل په عراق سوریه او یو شمیر نورو ځایونو کې فعالیت ولري. دوی کوښښ وکړ چې افغانان وګماري. دوی افغانان وهڅول چې په دې جنگ کې د ګډون وروسته مو کورنیو ته دایمي پناه ورکړو. دای هم ورته وویل کولار شي له مذهبي پلوه هم خده. همدې عمله په دې لیکو کې د فاطمیون تور نوم لاندې افغانان هم شته. په خوانه ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپو عزیز مارج بیا وای ایران له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیسته چې په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی هوکړي او نړیوال قوانین نقص کړي دي.
متاسفانه کې ایران همیشه از
ما وی له بده مرغه چې ایران تل افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخلي. دوی د ویانا کنوانسیون د 1951 او 1960 په پریکړه او د دولتونو ترمنځ د ټولو شوی هوکړو او پریکړو خلاف د کډوالو په سیاسي، نظامی او جنگي برخو کې ګټه اخیستي. د ویلو د چې په 1399 کال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له تلونیو سره په مرکه کې ادعا کړې و چې هیوادې سوریه ته د جګړې لپاره افغانان نه دي استولي، بلکې هغوی په خپل خوخه او د خپل مذهبي عقایدو پر بنسټ د جګړې تتللی او د ایران دولت ترې اواز ملاتړ کړی دی. خاغلی ظریف هغه مهال په سوریه کې د دې کسانو شمیر 2000 تنه خودلی و او دای هم ویلي و چې اوریدلی دي چې هلته شمیر 15000 تنه رسیدلی دی. د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومت د فاطمیون په لیکو کې د افغانانو جنگیدل د افغانستان د ملي ګټو خلاف بللی و.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یو ځل بیا منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړ. په غزه کې فلسطینیان چې د اسرایلي ځواکونو تر بمباریو لاندې دي، هیله مند چې سیمه ته د ښاغلي بلینکن سفر به بالاخره اوربند راولي. جزئیات په دې رپورت کې.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره چې د دې هیواد اصلي واکمن بلل کیږي وکتل. یو امریکایی چارواکی منځنی ختیځ ته د بلینکن د سفر په لاره کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل واشنگتن هڅه کوي د اسرایل او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو په برخه کې منځګړتوب وکړي. د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره مذاکرات د منځنی ختیځ د روان کړکیچ له پیلېدو وروسته وځنډېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د خپل سفر په دوام مصر، قطر، اسرائیل او لویدیز غاړې ته هم سفر وکړي او د هغو مذاکراتو د پرمختګ لپاره به هڅه وکړي چې د مصري او قطري چارواکو په منځګړتوب له فلسطیني حماس ډلې سره د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په هدف روان دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له یو سلو دیرشو زیات اسرائیلي وګړي له هم په غزه کې له دې ډلې سره برمته دي او د اسرائیلو لخوا بشري مرستو ته د اجازه د ورکولو په بدل کې د هغو خوشي کول د امریکا په ملاتړ د دې مذاکراتو د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه دي. سره له دې چې چارواکو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو ورسره یې دا خبرداری هم ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم پر ځینو مسایلو اختلاف پر ځای پاتې دی. بلخوا فلسطینیانو چې د اسرائیلو د درنو بمباریو له کبله په سخت وضعیت کې دی ویلي چې دوی هیله مند دي بلینکن به بالاخره په سیمه کې اوربند راولي، هغه هم په داسې حال کې چې د غزې د تړانګې په څنډه کې د کډوالو پر وروستي کمپ د اسرائیلو د نویو عملیاتو ګواښ شته. د اکتوبر له اومې نیټې راهیسې چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه دا سیمې ته د بلینکن پنځم سفر دی، هغه هم په داسې حال کې چې د یاد شوي امریکایي چارواکي په وینا روان وضعیت په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو خطرناک حالت ته رسېدلی، ځکه د اسرائیلو او حماس جګړه سیمې ته غځېدلې او ایران پلوې وسله والې ډلې په عراق او سوریا کې پر ډېره امریکایي ځواکونو حملې کوي او د یمن حوثي وسله وال په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کشتیو بریدونه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي. د دې ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د نورو ناوړه پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم د څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوی دی. د یاد ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره په یو غړه خبري غونډه کې ویل د نړۍ د تودوخې زیاتوالی یو له هغه ستونزو څخه دی چې په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لامل شوی دی.
افغانستان په ساته زموږ تاسې هغه طبي یخچالونه اوس 40% زوب او ویلې سوي دي. تودوخې درجه له 0.3 څخه اوس 1.3 ته رسیدلې. دا تودوالي او دې تودوخي اثرات ولا وجه څخه زموږ تاسې تقریبا 20 میلیونه خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ کړي. چې د افغانستان نیم نفوس لا زیات کړي د صحیح اوبو ته لاسرسی نه لري. د ورښتونو کمښت 80% کم شوی.
عبدالسلام حقانی وای په تیرو لسو کلونو کې د سیلابونو او موسمی بارانونو له امله لا 1200 څخه ډیر کسان مړ شوي، لا 10000 ډیر څاروي له منځه تللي او څه باندې 30000 هکتار ځمکه ویجاړه شوې ده. هغه دا هم ویل چې د اقلیم د بدلون او د وسلو او بمونو د کارونې او د هیواد په فضا کې د غازو د تولید او خپرېدو له امله ځنګلونه له 3 سلنې څخه 1.15 سلنې ته راکم شوي دي. نوموړي نیوکه وکړه چې نړۍ په دې برخه کې د افغانستان ستونزو ته پوره پاملرنه نه ده کړې او ټینګار یې وکړ چې افغانستان ته باید د اقلیمي بدلون په برخه کې نه بلکې له دې امله چې زیانمن شوی دی تاوان ورکړل شي. د افغانستان په مرکز او لورو پرتو سیمو کې میشت یو شمیر افغانان هم وایي چې د څښاک پاکو بوتا د نه لاسرسي او کمښت لستونزو سره مخ کړي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکو فریده ازادي رادیو ته ویل د ناپاکو بو د کارونې ل عمل د کورنۍ غړي څو زل ناروغ شوې دي.
موږ په کور کې د سا او بو استعمالو اما سي نه ده څو زل زما کوچنی ورونه احساس شوې ده. موږ اسنه سي او بت لا سي نه لرو.
د کابل د لویدیز اوسیدونکو سهیل هم ورته شکایت لري.
صاحب شمد نیستی
په ورځو ورځو د څښاک پاکې اوبه نه پیدا کیږي. د نلونو اوبه هم کمی شوي. موږ د اړتیا له مخې د څلو اوبو کار اخلو خو اوس تر ځمکې لاندې اوبه هم ککړې دي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي راتلونکو اونۍ به د یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو په شتون کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه په ننګرهار کې ولوی غونډه وکړي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. څو میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې وچکالي، سیلابونه، سخته ګرمي او د ځمکې خویدنه ورځ تر بلې زیاتیږي او دې وضعیت د هیواد په کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم د اسد په میش کې ویل د افغانستان 15 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون لس هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د نورستان په سوړ او واورین موسم کې ځوانان په کوم لوبو او ساتيري بوختي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د ژمي په شپو ورځو کې ځوانان ځانګړي لوبې ترسره کوي. د دوی په خبره د ورځې لخوا په واورو کې د هاکي په څیر ځانګړي لوبې کوي او د شپې لخوا بیا په دیرو او حجرو کې بندارونه ګرموي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د ختیځ نورستان تر ټولو لری پرتی ولسوالۍ برګي مټال کې د ځوانانو دوه ډلې د چیش میری لشل ووري په پریمانه واورو کې لوبه کوي. دوی د هاکی د توپ په څیر تورنګ ربړي توپ په مخه کړي او هر ډله کوخخ کوي چې له مقابل ډلې توپ تر لاسه کړي او هدف ته ورسېږي. د یادی ولسوالی قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی د دغه لوبي په اړه ازادي رادیو ته وویل
دوه نفر اول یو ځای کې دریږي اول نفر چې توپ وهي اکی سره دوه نفر 50 مترو کې بل ولاړی مخالف نفر او مقابل نفر د 50 مترو کې دوه نفر دریږي تر اخر دغه پوری چې رسې څومره نفر چې شو کار زوځای ته چور سهول بیا اخر نفر دوه نفر الته دریږي مخالف نفر هغه ته چې هر وخت هر چا ته چې مخ کې ورسید تو پهغه تو بیرته وهی دغه ته دوه نفر دریم نفر څلورم پنځم تر اخر بیرته راوړي تو هغه مخالف دلام راوړي دام راوړي.
د هغه په وینا چې سیالي له سهار تر مازیګر پورې دوام کوي او چې هر ډله زیاتې نمرې تر لاسه کړي وروسته پاتې لوبډله به ورته څاروي حلالوي او په همدې باندې ډېرې له ځوانانو ډکې وي.
هر ډله چې مخکې د اول نفر چې توپ وهلې دلته ورسه او لغه یو حسابي هر چا چې مازیګر تر اخره پورې زیات شو هغه کامیاب دی هغه بل ډله چې نمره کم وړي هغه ناکامي حسابي او بیا هغه څوک چې کامیاب شو هغه ته بیا هغه ناکام شوې ډله سرلی لري بعد نو بس کې هغه د شپې خوري نور هلته کینی پوجره کې بناسي.
نورستانیان وایي په ولایت کې د ژمي او پسرلی پر مهال په واورو کې د هاکی تیګي وشتنی اوزلوبي غشي وشتنی غیګنیونی ګوت پټاونی او نوري لوبي تر سره کیږي او په ډیرو کې غټون کولوبډلو ته چاروي حلاليږي. دوی له حکومت غواړي چې د غلوبو په ژوندۍ ساتلو کې ورسره همکاري وکړي څو د ورکی دوه ختمي دوه لګواخ وژغورل شي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي که څه هم د خلکو غوښتنو په اړه څه نه وایي خو کله ناکله په نورستان کې د بلابیل لوبو سیالۍ جوړوي. په نورستان کې ژمی او پسرلی هغه موسمونه دي چې غرونه یې له واورو ډک وي او څارویو ته تیار غیا ورکوي. نو ځکه ټول څاروي لرونکي ځوانان او چوپانان هم دی لوبو او ساتیرو ته اوزګار دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي